د بشري حقوقو د څار سازمان په متحده عربی اماراتو د تباندې 15 میاشتو لپاره د شاوخوا 2500 افغانو کډوالو د غیر قانوني توقيف تور لګولې. د افغانان چې د جمهوریت نظام پر د سقوط پر مهال افغانستان وټولو تر شی او په اماراتو کې د استوګنی قانوني استاندل لري. د بشري حقوقو د څار سازمان چې مرکز په نیویارک کې دی په تازه راپور کې چې نن خبر شوی ویلي ډېر افغان کډوال شه د اماراتو په بشري خارګوټي کې ډېر او جوړ خفقان او نوري رواني ناروغي لري. مدافع وکیلان لري او ماشومان له زده کړو محروم دې راپور زیاته وی چې د افغانو د اوسېدو ځایونه ورسته دي په خونو کې ډېر خلک اوسې یو له حشرو په حساب دي. هیومن رائټس واچ وایي د متحده عرب اماراتو د کورنۍ او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه د تبصري لپاره د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د تروریستي حملو په شمیر کې د پام وړ کمال راغلی دی، خو برعکس په پاکستان کې د دې ډول حملو شمیر یو سلو شل سلنه زیات شوی دی. د تروریزم د نړیوال انډیکس راپور له مخې چې پرون د مارچ په 14 خپور شو او د تیر 2022 کال پیښې په کې رانغړل شوی، په تیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو او په هغوی کې د مړینو شمیر په ترتیب له 15 څخه تر 50 سلنه پورې کم شوی دی. خو په راپور کې راغلي دي چې له دې سره سره افغانستان لا هم د څلورم پرلپسې کال لپاره له تروریزم څخه تر ټولو زیانمن شوی هیواد دی. راپور د هغو ځپونکو اقداماتو او تاوتریخوالي یادونه نه ده کړې چې د طالبانو د حکومت ځواکونه پرې تورن دي. دا تخار ولایت په چا ابلس ولای کې د یو موټر د چپکیدو په پیخه کې لستنه مړ شوې دي. دا تخار د امریکا قومندانې وایند عبدالمتین صافین رسنیو ته ویل چې دا پیخه سهار ته به جهغه مهال شو چې یو پیک اپ ډول موټر چې کارګران نشدي کان ته انتقال ول د چا ابلس ولای په انجیر سیمه کې لسړک واوخته چپ شو. صافی ویل په دې پیخه کې لستنه کارګران مړه او اتتن نور ټاپیان شوې دي. په ایران کې د پلازمینې تهران په ګډون په ځینو ښارونو کې د نوروز په درشل کې د چهارشنبې سوري له دودیزې میلې سره په یو وخت کې د خلکو د اعتراضونو او د اسلامي جمهوریت پر ضد د شعارونو خبر ورکړل شوی. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شوو ویډیوګانو کې چې بېګه خبرې شوي ښکاري چې د تهران په تهران پار، سادات آباد، نظام آباد او نورو سیمو کې خلک راټول شوي وو. په دې غونډه کې چې ښځه ژوند ازادي، مړ دی وی ډیکټاتور، مړ دی وی خامنئی او نور شعارونه ورکړل شول. د راپورونو له مخې په تهران کې یو شمېر ښځو د جبري حجاب په غبرګون کې خپل پړونو ته اور اچولی دی. او د روسیې له خوا لاندې شوې د اوکراین په کریم ټاپو وزمکې د روسیې له خوا ګمارل شوو چارواکو د کریم یا د تاتارانو یو فعال رولن عثمانوف توقیف کړی دی. د خبره د کریم د پیوستون د بشري حقونو ډلې کړې ویلي دی چې نوموړی وروس له هغې ونیول شو چې کور یې تلاشي شو. په دې اړه چې ولې د دغې فعال کور تلاشي شوی او هغه په کوم اساس توقیف شوی نور جزئیات نه دي ورکړل شوي.
زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د زهرو کاروان خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن د زهرو کاروان په خبرونه کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید پر سروي بحث کوو. د روان میلادي کال په پیل کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې یو ان او ډی سی اعلان وکړ چې له یو برټانی پانتون سره د قرارداد له مخې به د سټلایټ په مرسته په افغانستان کې د کارل شوو کوکنارو سروي تر سره کړي. یو میاشت مخکې بیا د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې دوی څه باندې 5 میلیون افغانۍ د کوکنارو د کښت سروي ته بیلې کړي او دا سروي به له بهرنیو ادارو پرته په مستقله توګه او د کوکنارو د کښت په سیمه کې د سروي کوونکو ټیمونو له فزیکي حضور سره ترسره شي. په نننی بحث کې له خپلو میلمنو له نشئی موادو سره د مبارزې د پالیسۍ له پخواني معین ډاکټر صاحب ظفر او د کرنې د برخې له متخصص ایوب رفیقی صاحب سره پر همدې مسله بحث کوو. بس له ډاکټر صاحب ظفر سره پیلو. ډاکټر صاحب، په خو به په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تاریاکو د تولید سروې به د افغان حکومت او ملګرو ملتونو لخوا په ګډه کېده، خو اوس د طالبانو حکومت خپله سروې کوي او یونیورسي هم جلا سروې ترسره کوي. اوس نو که دا سروېګانې په جلا توګه ترسره کیږي کومه نتیجه لاسته راځي، ګټه یې څه ده او کومې ستونزې پیدا کولی شي؟
پخوا په لومړی کلونو کې د جمهوریت په وخت کې یوازې په اول وخت کې د فیل لارې طالبان چې اوس کوي دمزک لاری فیزیکی سروی و سرویران با کلی و باندو تطلل دا غیزن به ارقام را کنو بل بیا پا آخر که 2011 2013 دست دین و روست بیا دوال سروی شروع شوی هم دمزک لاری و هم دی ساتلایت لاری دا دوال سروی طول بیا دی یونیڈی سی پترو که دلی لیکن دی وزارت مبارزی علی مواد مخدر پا همکاری سرحی اوزید خود دا سروی بیا دواړه یو ځای کېدل و اخر نتیجه بیا یو ځای راوتله دی یونیورسيټي له خوا به اعلان دله خو حکومت په شمول یعنی وزارت مبارزه له مواد ګور سره یو ځای شریکو دا چې اوس طالبان د ځکه له لارې د کیو یونیورسيټي دا وال لارې نه دواړه موثر دي خو یو د بل سره رقم تغییر وکړه دا معلومی نه د ځکه لږ زره قیمتي تمامي او لږ مشکل هم د هر ځای ته رسیدل هم سخت دي خو دا وال لارې ډیر په اسانۍ سره کی ځکه هغه سټلایت لارې ټول ارقام پاسانی راټولولیش
بای رفیقی صاحب دا طالبانو سروی د فیلډ سروی د زمکی لاری بکیږي او عملا حضوري او فزیکی بوي نو د کوکنارو د کخت اراضی ته په کتو چې په افغانستان کې ډیره پراخه ده نو آیا امکان لري چې په تر څور میاشتې چې د حاصل لاسته راځي د روان کرنیز فصل چې دا تر سره شي دا سروی
نتیجے اختراف مبارزہ
بلی نتیجه تک و گرو نو که دو دغه اوس معلومه خبره ده چې دوه نتیجه لاست راځي نو دغه د دوه نتیجه لاست راځي نو په دې اساس باندې چې هم غږی هم نشته دوی ترمنځ په دې مبارزه کې ځکه منابع مونږ ته ویل په یونیورسيټي کې چې دوی له طالبانو سره په دې سروې کې همکاري نه کوي نو که نتیجه لاست راځي دا نتیجه څه ګټه کوي افغانستان حکومت ته د طالبانو حکومت ته څه ګټه کوي او نړیوالې ټولنې ته څه ګټه کوي
خبر عملی پلان
بلی ډاکټر ظفر ملګری ملتونه وایي البته یونیورسيټي چې دوی له طالبانو سره په دې سروي کې هیڅ ډول نه تخنیکی او نه مالی مرسته نه کوي دوی او طالبان هم مخکې ویلي چې دوی بهرنیانو ته اجازه نه ورکوي چې په خپلواک سره او دوی سره لامغږي پرته سروي وکړي نو تاسو په نظر اوس ملګری ملتونه په افغانستان کې حضور هم لري دوی فعالیت هم کوي یونیورسيټي هم په افغانستان کې دفتر لري او فعالیت کوي نو داسې مشترک کار نه کول علت څه کېدای شي
اصلا لکه څنګه چې میلمه ویلې پخوا هم سرویګانې کېدلې خو په یو هماهنګي سره دواړه سروې یو بل سره یو ځای کېدلې او د هغې نتیجه چې بیا نتیجه خو بیا بهله خبره ده چې وروسته څه کېږي خو دا اوسنۍ دوه سروې د مختلفو ارګانونو لخوا نه لږ مشکلات نور هم زیاتوي ځکه زیاتوي چې سروې بیا منل کېږي نه یو خوا به طالبان به د هغوی نه مني او هغوی به د حکومت به بیا د هغوی نه مني د یونیورسيټي نو دا مشکل نور هم زیات شي، کمی نه ور سره. خو بیا د دې په نتیجه کې چې بیا څنګه پلانونه جوړوي، طالبان څنګه پلان جوړوي، یا یونیورسټي څنګه کوي، هغه بیا دې له خبره ده. عمل بیا بل شی دی، نتیجې بیا بل شی دی چې د کوکرانو سره مبارزه یا د ټول نشه موادو سره مبارزه بیا څنګه رنگ راوړي. لکه پخوا هم چې زنګی نه راوړي، اوس هم کېدای شي داسې ډېره مزه نه وي. نو معلوم شي چې دا اوس څه کوي. خو دا دو سرویگان خپل د کړکې زیاتول یو کار دی، یعنی دا سروی اوغرم واسره نه وي. لکه څومره چې یو بل سره به همغږي وشي، یوازینی سروی د یو خوا یا د بل خوا نه، دا بیا ټول مشکلات هم زیاتېږي.
خو خوب داسې و چې کله به د مشترک سروې کې د نتیجه چې بلا سره له دغه په اساس بهرنیانو مرسته کوله، د افغانستان حکومت به دې ته پلان جوړو، ام عملیاتي پلان، ام چې عملیات به کېدل پی، ام به چې پرختی پلان به جوړېده. اوس چې داسې یو مشترک سروې نه کیږي، هر څوک ځانته مستقله سروې کوي، دا که بهرنیان د سروې نتیجه لاسته راوړي او طالبان حکومت هم البته دوی په رسمیت نه پیژني، نو دا نتیجه څه کېدای شي؟ دوی نتیجه ځکه دوی اوس خپل عملا په افغانستان کی حضور نه لري، اکثریت ادارې چې د مخدره موادو سره مبارزه برخه کې دوی البته دلته همکاري درلوده، دوی عملا مستقلا خپل عملیات کول بهرنی ځواکونو، نو دوی ته د نتیجې اهمیت لري بهرنیانو ته؟
اصلا خو بهرنیان خو داسې دي چې هغه خو په دې کومک نه کوي، لیکن د افغانستان حکومت یا طالبان حکومت خو تصمیم نیولی دی چې دوی خپل مواد مخدر سره مبارزه وکړي په خپل شکل سره، په خپل امکاناتو سره. دا چې دوی څومره کامیابیږي یا نتیجه ورکولی شي یا نه شي ورکولی، دا خو بیا وروستۍ خبره ده چې ووبه لیدل شي چې د سروې په نتیجه کې دوی کوم پلان جوړوي، یو څنګه عملي کوي، بیا به نتیجه څنګه وي، دا خو بیا وروسته لیدل کېږي. مخکې د مخکې ویل لږ ذره مشکل دي. خو خارجان معلوم دي چې هغې د طالبانو د حکومت سره هماهنګي نه کوي، هغې سره کومک نه کوي، لږ ذره به هغه امکاناتو کې ډېر کموالی راشي. یعنی د حکومت سره باغه امکانات چې لکه د پخوانیو حکومتونو سره وو، د دې طالبانو د حکومت سره هغه امکانات بني، ځکه خارجیان ورسره کومک نه کوي.
بلی رفیق صاحب، د کښت مسالې تکرار شو، بهرنیان دا وایي چې دلته صداقت نه دی موجود، د طالبانو حکومت وایي چې دوی د خپل د مشر حکم تطبیق کړی دی، خو دوی وایي چې موږ ته بهرنیان وایي چې موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ عملا وګورو چې آیا دغه حکم واقعا نتیجه ورکړې ده که نتیجه نه ده ورکړې. یونیورسټي سروې وښوده په نومبر میاشت کې چې په کښت کې 2.5% زیاتوالی راغلی، خو د تاریخو کچه دوی ځکه معلومه نه کړه چې هغه وخت دوی منابعو ته لاسرسی نه درلود. نو په داسې یو ګونګ کې دریم تحلیل څه کېدای شي د کوکنارو د کښت په اړه په افغانستان کې؟
زمینایسته یو زمیندار هغه شی چې په سترګو وینم او زموږ د ژوند سره مستقیما رات مری پر هغه باندې بحث کوم. صداقت د اول او سره موجود نه و. د اول او سره چې خارجانو د افغانستان حکومت په شروع کې هیڅ نوع ظرفیت نه درلودې چې اته د مځکې د لارې څخه سروې وکړي، خو ټوله کار د خارجانو په لاس کې و. او پر دې سرویګانو پر دې مبارزې باندې په میلیارډهاو ډالر مصرف شوي دي، او نه یوازې دا چې موږ د دې شاهدانو وو چې د تیر طالبان د حکومت څخه چې میراث پاتې شو تقریبا موږ په صفر کې وو په هغه وخت کې، او دا کال په کال په زروټنه پورته کېدل، او دا حتی راورسېدو چې اوس دوی خپل وایي چې دا 14,000 ټنه یا 2,000 په کال کې اضافه توب راغلی. زما ټوله کار دا خبرې سره دی. زه د سروې په پیغام کې نه یم، سروې به بیا وسي، ولې اصل نتیجه چې موږ د زمیندارو سره د کښت سره ربط لري هغه ته ټینګار نه لري، خصوصا خارجان نه لري. زه په دې عقیده باندې یم دا سرویګانې دا زموږ ستونزه نه راغلی. د سروې په نتیجه کې به یو نتیجه راشي، ولې نتیجه بالاخره پر دې باندې بنا ده چې هلته پلان موجود دی. اصلا پلان موجود نه دی د تریاکو د کښت لپاره، نیت یې موجود نه دی، صداقت یې موجود نه دی. نو په دې خاطر باندې په هره پیمانه باندې خارجان پر دې سره علاقه نه لري چې د طالبان د حکومت سره کومک وکړي، او طالبان هم خپل ځان ته د حکومت په بڼه کې دوی نور اولویتونه لري نظر ودیت چې دوی تراک سره مبارزه وکړي. زمين هسته یو د زمیندار زموږ نظام د زراعتي نظام بر هم وال سوي دي. یعنی موږ نو څه کولای چې دغه اوسنی حالت کې خپل انانوي کښت ولرش، دا ډیر پراخ بودی جغوري، او دا ډیر پراخ سیاسي مناسبات غواړي چې په هغه وخت کې د افغانستان د حکومت سره جهان هم ژغي ولا کار ونه کړي. نو څه څنګه کولای شي؟
هم دې مسلې باندې رفیق صاحب مام غوښتل تاسو ویل چې د سنتي کښت بیرته ګرځیدل دا ډیر پراخ بودجه ته اړتیا لري، خو بهرنیان وایي چې دوی معذر دي چې په دغه برخه کې همکاري وکړي، خو اوس یو مشکل دا دی چې تاسو ویل چې دا مسله د زمیندار او د افغانستان د بزګر مسله د مشکل دی. یو مسله بل د طالبان دي ته تر ډیره د پر رسمیت پیژندلو په مسالې باندې ګوري، ځکه نړۍ وایي چې د افغانستان مخدره مواد ترهګرې ډلې تمویلې. طالبان وایي اولین ژمنه د دوی دا وه چې دوی به له ترهګرو سره مبارزه کوي او منابع به پرې وچوي، خو په افغانستان کې خو د ترهګرو د تمویل یوازینۍ سرچینه همدا د کوکنارو کښت و. نو که داسې یو ثابته او د باور وړ نتیجه لاسته نه راځي، نو بهرنیان څنګه متقاعد کیدی شي چې دوی به مرستې وکړي، دوی د طالبانو سره تعامل ته غاړه کیږي، او دوی په نهایت کې دوی دې ته زړه ښه کړي چې طالبان حکومت د یو مشروع او مسؤول حکومت په توګه په رسمیت وپېژني؟
سیاسی موضوعات کی سر تیری دوی اصلاً تقریبا 2% په افغانستان کې پاتې دي. دا ډیر غټ پیسې دي چې دا بارانیان وړي و نور چشته و نور ملکو ته وړي. زما تخمین درو یې خپ چې په غلط نه سمې، زه فکر کوم د افغانستان د تریاکو کښ په حدود کې 200 زیات میلیارډ ډالر و چشته عاید لري. 200 میلیارډ ډالر په افغانستان کې زیاده نه سي، او نو د دې ملک و بزګرو یا زمیندار ته رسیږي. دا ټول ځي و نور ملکو ته ځي، او په دې کې دوی لاس لري، ډېر سټینګ لاس لري. څنګه کېدای شي چې دوی 15 میلیارډ ډالر په لس کاله کې مصرفوي، او کښته 1500 خزي و 14000 ټنه؟ دا خو دا منطقي خبره نه ده. د دې وشاته نور مافیایي لاسونه دي، او هغه مافیایي لاسونه تصادفاً د غټو ممالکو یا د زورورو ممالکو په لاس کې دي. د افغانستان حکومت په دې کې څه نه لري. په دې کې فکر نه کوم چې موثریت ولري. دا سروي دي چې په هر شکل باندې اوسي، موثریت د دوی په لاس کې دي، پیسې د دوی په لاس کې دي. بالاخره چې توافق هم پر سروي باندې اوسي، بالاخره پیسې دوی سلسي، او په هغه شکل یې خستې لکه پخوا چې خلک کړي. زه په خپله نه د زمیندار په نفع دا شی بولم، او نه د افغانستان حکومت نیت په دې کې سم بولم. په دې خاطر چې دوی نور څه شی لري او نوعیتونه لري، او د خارجیانو نیت خو زه د لویو سره سره پر شکې وم. اوس بېخي مطمئن یم چې د افغانستان کې د تریاکو د کښت په مبارزه کې دوی پاتې راغلي دي، او نه غواړي ته صداقت نه لري.
بله ډاکټر صاحب ظفر، د اوس خو د مخدره موادو خو نړیوال هم ځان ته وګواښ بولي، افغانان تم د پخوانه خو ځکه دا هم جګړه تمویل کوله، هم د افغانانو صحیح مشکلات زیږولي. خو طالبان اوس دوی وایي چې د افغانستان ټول حاکمیت د دوی په لاس کې دی، په افغانستان دوی بشپړ کنټرول لري، او دوی د یو مسؤول حکومت په توګه عمل وکړي. نو اوس خو دوی د جنگي حالت نه راوتلي دي. دغه تهدید له منځه وړلو لپاره آیا داسې امکان شته چې یو امانګي د دوی ترمنځ رامنځته شي؟ او تاسو دا امانګي د دوه کلو تجربې د طالبانو حکومت په کتو څونه د دې امکان ویني؟
یو خدا دې چې پوښتنه شي وي دي یا څه کېدل، دا خو بیل خبره. خارجان واقعیان زموږ په بل کې خپل ګټ الکتیوي زموږ لپاره داسې غم مړنې دي. خو افغانان کولای شي چې خپل ملک د دې مشکلاتو نه خلاص کی. البته دا چې خارجان ورسره کومک بنی کی په اسانۍ بنی په مشکل سره دي. خو کلک اراده ګور په پخوانی طالبان حکومت په اخر په 2001 کې بالکل باغ منطقو کې طالبان حاکم و صفر تر رسولي، او دا کې شک نشته رښتیا هم ده. هغه له دا و چې یو حکومت په ټوله خاوره باندې دوی حاکم و، لکه اوس چې حاکم دي، چې د ټوله خاورې حاکمیت دوی سره دی. نو دوی که وغواړي رښتیا هم په اسانۍ سره نسبت مخکې کلونو ته د منځه وړلی شي، ځکه دوی چې امر وکړي خو په کلیو بانډو کې ټول د دوی خلک دي چې هغه تریاک یا بندوي یا د منځه وړي. البته دا چې بیا دهقان څه مشکل لري، اخو بېله خبره ده. افغانستان خلک ټول په مشکل کې دي. دا حکومت په اوسني وخت کې د خارجانو لخوا نه زیاتو بانډو هغه لاندې دی، په مشکلاتو سره مخامخ دی. دا په صورت عموم شته. خو که افغانان واقعا اراده وکړي یا اوسنی حکومت طالبان واقعا وغواړي چې دا د منځه یوسي، نو ولې هم داسې ډېر ورته مشکل نه دي. ځکه دوی دا تجربه لري پخوا هم دا کار کړی و. په پخوانی حکومتونو وخت کې خو مشکل دا و چې هغه ځای کې چې طالب و هلته بیا یو سیستم چلېده، هغه چېرته به چې بیا حکومت بل سیستم به چلېده، د یو حکومت تاثیر په بل منطقه باندې نه و سم. نو په دې حساب هغه ځایونو کې چې طالبان حاکم و حکومت ورتلی نه شو، دا خو نیا پرېږدي چې نور کارونه وکړي. یعنی هغه وخت کې دا مبارزه لږ ذره مشکله وه نسبت دې ته لکه دا اوس وخت دی. اوس وخت کې طالبان حاکم دي، ټول افغانستان باندې حاکم دي، نو بیا دا هغه نه پاتې کېږي، کېدای شي دا د منځه یوسي. خو دا د دې نتیجه به بیا وګورو وروسته چې دا نتیجه د سروې په مقابل کې څه پلان جوړوي، څنګه کار کوي، څنګه نه کوي. کله چې بیا وخت د هغه راشي چې یعنې حاصل واخیستلی شي، بیا به معلوم شي چې دوی
اوس خو دا دی ډاکټر صاحب چې طالبان حکومت عملاً مرستندوی ادارو ته اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي په سیمه کې د فقر د کچې سروې وکړي، بیا د هغې په اساس باندې دوی مرستې ورکوي. خو برعکس بیا دوی راځي د مخدره موادو او د کوکنارو د کښت په مسله کې دوی اجازه نه ورکوي مستقل ادارو ته، ملګرو ملتونو ته البته دوی اجازه نه ورکوي چې دوی سروې وکړي، د سیمې نه کتنه وکړي. دوی وایي چې موږ سره باید په همغږۍ وشي. د دې تر شا تاسو څه وینئ؟
اور دا خود طالبان خپل سیاست ته او د خارجانو خپل سیاست ته. په افغانستان کې ډیر داسې مسائل دي چې خارجانو د طالبان په منځ کې د اختلاف سبب شوی دي. زموږ د تعلیم مسله ده، نور مسائل دي. دا خو یو بانګیری کوي خارجانو، ورته بانګیری کوي طالبان خپل سیاست مخته بیایي. هغه د خارجانو پروا نه لري، خارجان دی پروا نه لري. په دې حساب کې مشکل اصل مخته دی، افغانانو ته دی، دیقان ته دی، بل غیر دیقان د افغانستان هر وګړي دپاره مشکل دی. مشکل زموږ دی، دا موږ سره د موږ حکومت موږ سره څه کوي یا خارجان څه کوي، دا بیا بېله خبره ده. موږ نشو کولی چې دا دواړه قانع کړو. خو مشکلات شته او
بله رفیق صاحب، پخوا خدا سی و چې تقریبا د تنا د امریکا د آئینې له ادارې له خوانه حساب کو دوی په کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې دوی بودیجه مصرفوله تقریبا 25 میلیون ډالر پورې هم دوی په کال کې مصرف کړی ده. خو اوس چې تاسو وایئ دهقانانو زمیندارو دهقان دواړه له ستونزو سره مخ دي، واقعیت هم دا دی زه موږ چې خبرې کوو. خو اوس داسې یو مرسته نشته که طالبان راځي مثلا کوکنار بندوي او بدل کې دهقان او زمیندار ته هغه زمينه د مشروع کښت نه مساعده وي، نو فکر نه کوي دا به ډېره ستونزمنه وي. تر اوسه خو داسې څه نه دي شوي. دا تقریبا 8 میاشت کېږي چې موږ په دې برخه کې د هیڅ داسې یو پرمختګ شامل نه یو چې له زمیندار سره او دهقان سره مرسته شوي وي.
ور زده د شول کالو خبره کوي، په دا شول کال کې د زمیندار او د قرار سره مرسته نه شوی. هر شی چې سوې دی یو ډیر موقتی شی او ډیر ناقص شی، او زمینای سره زمیندار شهادت پر دې باندې ورکوم چې هیڅ وخت سم سره کومه کړې سوې. فقط یو بهانه به جوړ وسول هغه پیسې چې د هر پر هر نوان باندې راغلي کې یو ډی پی او کې یو ایس ای ډی ورو پیسې به د دې په لاس باندې د دې پر کم خرچې دري چې زموږ به هیڅ وخت نظر نه وکړي چې د افغانستان د حکومت هیڅ وخت نظر نه پکې کوو هم عملي نو. زه دې شته د شک په سترګو ګورم. یو خبره به سره واضح کو، دغه د تریاکو کښت اول یو ډیر غټ جنگي ماشین وشاته پروت دی چې هغه ته ویلي، او د تریاکو کښت بل شی هم پکار دی. نه یوازې چې جنگي ماشین یې پکار دی، بلکې په چې شو منطقه کې په هغه منطقو کې چې کښت ډیر کې جوړ تقریبا په ټول افغانستان کې په ډیرو ولایتو کې د بدخشان سره ولې تر فراه او تر جلال آباد او تر هرات پورې کېږي. د دې عاید چې نه دغه جنگي ماشین چلېدل هم ډیر مشکل کار دی. د جنگ مصارف تر عادي مصارف ډیر دي. نو زه په دې عقیده باندې یم چې دغه د تریاکو مسله و ډیرو بدبختی ته د افغانستان لمنوالې دا وی د خارجانو په نیت پورې اړه لري. د خارجانو په نیت په دې موضوع کې واضح نه دی. یو زه همیشه مې دا ویل دي چې زه د شک په سترګو ورته ګورم، او دوی غواړي په دغه منطقه کې په افغانستان کې د تریاکو کښت ډیر شي، لکه ډیر شي کوي او ډیرې پیسې پکې ووالې. نو زه د سنګانو په ارتباط چې زه اورم زما غوږ ته هیڅ نه وسمت زمیندار تصور کولای سم چې بالاخره دوی د تریاکو سره د مبارزې په چوکاټ کې وکولای سي چې د زمیندارو سره یا د بزګرو سره کومک وکړي. زه اسنه پروژې ته په دشک په سترګه ګورم. نو په دې خاطر باندې دي سروې زموږ درد را ده واقعي، او د خارجانو مستقیما مصارف چې په دې منطقه کې کېږي هغه ته زه ډېر دشک په سترګه ګورم، او پخوا چې په خپلو سترګو لیدلي دي. نو زه دا وایم چې د تریاکو سره د مبارزې یو قوي عزم پکار دی، او په یو امانګي پکار دی. شاباګي اوس متاسفانه د طالبانو د حکومت او د خارجانو منځ کې قطعا نشته. او دویم دا ملاتړ د بزګرو سره په کار دي چې قطعاً څو په خبره باندې غوړ اکثره په خپل مزکو باندې نه دي د امنیت په خاطر باندې او امنیت یوازې نه دي چې په خوا په رقم جنگ دي نه شي وشدلې په خپل منطقو کې نه شي وشدلې زمیندار او هغه مسالاتې په وخت کې دی په خپل منطقي کې وسیږي او زمیندار هغه په خپل کښ باندې مسالاتې او دوی چې د کښ سره باندې او ځای وسیږي کار یو بزګرو ته یا مزدورانو ته سپارلې او د هغو اني آیت په کار دي او د تریاکو اني آیت په چې په کښ کې موږ اوس پلشي نه لرو په تیرو شلو کالو کې څلويشتو کالو کې دا زموږ یوازې د عایدو په دې خاطر د غنمو د نورو بدیل کښت ډېر وخت غواړي او هغه یو د عمل فضا غواړي نو زه دا خپلې خبرې ته راځم هغه دا دی چې د خارجیانو او د افغانانو منځ کې باید یو امانګي واوسېږي او صداقت واوسېږي چې هو دا کار موږ کوو او دا شی بندوو یوازې په سروي په دې مسله باندې فقط د وخت وژنه د تریاکو د کښت یو خبره راپورته کړي نور هیڅ شاته هیڅ عملي پلان زه نه وینم چې زموږ په ژوند کې یو مثبت
بله ډاکټر مظفر د ورسې پښتنې پاړه د رفیق صاحب مسله تکراروم چې که د دوی ترمنز امغږی نه رامنځته کیږي د بهرانیانو ترمنز او د طالبانو د حکومت ترمنز طالبانو حکومت هم اوس د مخدره موادو مسله د افغانستان او د دنیا لپاره یو تهدید بولي نو نتیجه څه کیدای شي پایله به افغانستان لپاره څه وي د نړۍ لپاره به څه وي ځکه دا تاسو ته معلومه چې اوس دغه د مخدره موادو مسله تغییر هم مومي اوس لاغه نباتي اړخ نه زیاده د کیمیاوي اړخ ته او هیخا او هیروین او دا مسایل پکې راضیت شي وي د متاسفانه
اصل د دې سه تو کوم مشکل ډیر غټ دی یوازې کښت پورې مشتام تا اګندلې کړه تا ریاک سبا ته هم د منځ لاړ شي یا کښت دغه خطر هم شي لیکن نشي تو کې نه ختمیږي د دې ختمول دا سه ډیر اسانه کار هم نه دی لکه تا څنګه چې اشاره ورته وکړ چې کیمیاوي مواد یا نور نور شان وسو نو راځي مارکیټ ته په افغانستان کې په خواچا په جندلم نو خو شته دي امن موجود دي په کابل کې موجود دي په نور ځایونو کې موجود دي ځوانان ورسره اخته دي دا مشکل دی دا مازله ډیره غټه مازله ده او دې ته هر حکومت چې په افغانستان کې حاکم دي داغي مسولیت دی چې دې لپاره داسې لارې چارې وسنجوي چې هغه وکولي شي په اسانۍ سره دا مشکل حل کړي د دې لپاره خو دا ضرور دی چې د دنیا سره موږ رابطه ولرو د دې لپاره خو دا ضرور دی چې موږ هباینګي وو دوست دوستان پیدا کو د دوستانو له کومه جرب کو داغه په نتیجه کې موږ خپل دیقان خپل بزګر خپل نور عام خلکو ته لارې چارې وسنجوي مازله ډیره غټه ده او په اسانۍ نه کیږي خو کښ زمال نظر دومره مشکل کار بیا نه دی که چېرته چون حکومت په ټول هغه باندې حاکم دی دوی کولی شي په یو رښتیا که رښتیا د زړه نه ووالي په اسانۍ سره یې د منځ یوسي خو مواد مخدر په عمومي صورت یوازې په کښت پورې تعلق نه لري د دې نه نور هم ډېر شیان شته دي چې دلته اوس رواج شوي دي او افغانستان په ډېر غټ مشکل کې اخته دی طالبان کوشش کوي چې د نشه یي توکو د استعمالوونکو لپاره لارې چارې وسنجوي بعضې اقدامات یې زما له نظر ډېر دقیق دي خو بعضې بیا زه مطمئن یم چې نتیجه نه ورکوي هغه له دا ده چې تخنیکي مسایلو باندې بیا دوی هم هغه چې خاص مسلې کې کسانو پورې اړه لري هغوی ورسره شته دي خو ډېر کم ډېر زیات نه دي نو زما د نظر دا کار ډېر داسې وړوکی او آسان کار نه دی امید دی چې د افغانستان حکومت د خارجیانو سره ژبه پیدا کړي او د یو بل اعتماد جلب کړي او په ګډه سره کار وکړي تر څو په اسانۍ سره نسبتاً په اسانۍ سره دا کارونه مخ ته بوسي په یوازې صورت به وکولی شي خو ډېره به مشکل وي اسانه به نه وي
لخپل دواړو میلمنو ایوب رفیقی او ډاکټر ظفر څخه مننه کوم چې په نننی باس کې را سره ګډون وکړ او له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې خبرونه مو واوریده تربیه د خدای پامن
د زهرو کاروان